السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې دي جدي ګامونه واخیستل شي. د هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤلې دربار په یو بیان کې ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی. د بشري حقوقو دغه مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان پر دې اندېښنې سملاسي تبصره نه ده کړې، خو مخکې یې دا کړې چې بشري حقوقونه یې تامین کړي دي. د خوست د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون له یو اوږده ځنډ وروسته بیرته فعال شو. د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال لطف الله خیرخوا نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه تدریسي روغتون تاسیسات لاس کاله پخوا راوړل شوي وو، خو کار ورڅخه نه اخیستل کېده. خیرخوا وایي چې له دې وروسته به نه یوازې له دغو وسایلو او روغتون څخه د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې ګټه اخیستل کېږي، بلکې د طب محصلان به په زده کړو کې هم ورڅخه کار اخلي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي. په کندهار کې د بختر دولتي اجانس دا خبر ورکړی دی، خو معلومه نه ده چې دا کسان په کوم جرمونو په درو محکوم شوي دي. د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف ښار په یو مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله یو تن مړ شوی دی. د طالبانو د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې اور پرون ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د مزار شریف د دوهمې حوزې په مارکیټ کې ولګید، چې په نتیجه کې یو تن مړ شو. ویل شوي چې دغه اور دوکاندارانو ته هم 1,000,000 افغانۍ تاوان اړولی دی. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیرو دنس ښار څنډو ته پشا تمبول شوي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زلینسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیرو دنس په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونه خپله دریمه 50 اوره یا یو ورځنۍ لوبه کوي. د زیمبابوې ټیم د ټولو لوبغاړو په سوځیدو افغانستان ته د 1.6 منډو هدف ټاکلی. افغان لوبغاړي د مهال بیټنګ یا توپ وهنه کوي او په 0.1 اورونو کې 18 منډې کړي او یو لوبغاړی یې سوځیدلی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پر طالب مشرانو دی د بشري حقوقو د نقص له کبله د سفر بندیزونه بیا تازه شي. په دې کچه جدي خبرګون ولې څرګندېږي؟
تیر لس میاشت یا نه میاشت رئیسی همیشه غندنه سوې ده، ولی متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځېدله.
ایران او هند بیا د طالبانو د نظام پر څرنګوالي نیوکه کوي او ټول شموله نه بولي، خو طالبان څه وایي؟
سنه حکومت هم همه شموله ده. د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې لا هم دا تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي.
کندوز کې مو د مرغانو د پور او پلیر پو د پلور او پیر بازار ته بیایو چې اوس سوړ شوی. او اوکراینی چارواکي وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې د غلو د صادراتو خنډ نشي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپورته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کوي چې پر بیا راتګ د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن شوی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملی ګامونه دی واخلي. د پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول د وړاندیز په توګه مطرح کړي. تفصیل له نوریاس نوریاو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هومن رائټس واچ وای په افغانستان کې د بشری حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په یو بیان کې چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشری حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. هیدر بار ویلي د نړۍ ډیرو دولتونو د دغو سرغړونو په وړاندې خپل غږ اوچت کړی او زیاتوي د طالبانو د مارچ د درویشتمې د پریکړې په وړاندې چې نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي، په لومړي ځل نړیوالو اروپایي ټولنې د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی او د نړۍ د 14 دولتونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو نږدې په یو وخت د طالبانو د دغه اقدام غندنه وکړه، خو د دې په خبره دا کافي نه ده. هیدر بار وای یو لوړ پوړي ډیپلوماټ ورته په دې وروستیو کې ویلي چې دغو اقداماتو طالبان نه دي زیانمن کړي او اوس د دې وخت دی چې دولتونه د طالبانو د غیر قانوني کړنو پر وړاندې په همغږۍ عمل وکړي او طالبانو ته وښيي چې نړۍ د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په معقولو لارو دفاع ته چمتو ده. د بشري حقوقو د دغې مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بېرته راژوندي شي. د هغې په خبره دې شورا په 1999 کال د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو پر مشرانو دغه بندیزونه لګولي و چې د روان کال د می تر میاشتې په فهرست کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ 41 کسان شامل دي. د هیدر بار په وینا له دغه بندیز څخه درې کاله مخکې د طالبانو 14 غړي په دې خاطر مستثنا شول چې وکول شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په روانه جون میاشت کې پر دغه استثنا له سره غور کوي او دا یو ښه فرصت دی چې د طالبانو پر هغو مشرانو تمرکز وکړي چې له بشری حقوقو څخه په جدي سرغړونو کې ښکېل دي.
و موردل چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کوي چې پر بیا راتګ د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن شوی دی، وړاندیز کوي چې پر طالبانو د فشار لپاره د دوی په مشرانو او د ملګرو ملتونو د سفر بندیزونه بیا تازه شي. ولی پر دومره لویه کچه خبرګون په همدې اړه د ښځو له فعال فرزانی رسولی نه وپوښتل چې آیا نړیوال پیګ چې خبره نتیجه نه ورکوي؟
نړیوال عموما کله چې دوی خپل نظر وړاندې کوي هغه د حالاتو لیدو سره وړاندې کوي او د خلکو د نظریاتو اوریدو سره وړاندې کوي. بشري حقوقو کم موضوعات چې دي لکه ګورې دا خو ځینې موضوعات دي چې ټوله نړۍ بربر دي واضح توګه پیژي، لکه د انسان د بشري حقوقو څخه یو د اساسي حقوقو څخه هغه زده کړه ده، بل مثلا د کار حق دی او همدا سیاسي حق دی، اجتماعي برخه کې حق دی. درسته ده چې ځنی کارونه البته شزی فیلی حالت کې تر سره کول ایسي، مثلا په نرس په هیڅ کار کول، ډاکټر په هیڅ کار کول، یا ځنی اقتصادي برخو کې کار کول، خو بیا هم هغه بشپړه ډول باندې د حقوق ورته نه دی ورکړل شوی. مثلا د تعلیم د حقوقو څخه وینو سعید کپانتون خلاص دی، کشپجم پوری خلاص دی، ولی بیا هم په ماینس کې یو برخه دلته د علم څخه لري ساتل شوی ده. دا چې دوی وعده کوي چې موږ به خلاصو خدای دې ټول شاهدان یو چې یو کال په پوره کېدو دی او تقریبا یو کال د انجونو ضایع کېدو باندې دی، نو دا یو ډیر لوی تشویش دی. همداسي کاری برخه کې کته سو ګوري، موږ د وزیر په کچه باندې یو شزه نه لرو فعلاً، رئیسانو کې هم په ځینو برخو کې ستا ولی په ټولو برخو کې نسته، لکه محدودیتونه دوی ورته ټاکلي دي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې یوازې اندېښنه او غندنه بسنه نه کوي، دوی وایي چې نړیوال د عملی ګامونه واخلي او یو وړاندیز دا کړي چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه بیرته تازه شي. دغه څه خبرګون یا دغه څه غوسه په څه معنا د نړیوالو ادارو
طبعا کچيري خبري وسي خو دغه تیر لس میاشت یا نه میاشت رئیسی همیشه غندنه سويده، په تیره کې هم همیشه غندنه سوی و، ولی متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث و نه ګرځیدله. دا خو یو معلومات دار حقیقت دی. نو طبعا ځنی فعالیتونه باید تر سره سی چې دوی بندي هم دا باید درکړي. دا حتمی نه ده چې یا بندیز وي یا یو څه وي یا بل څه وي، خو یا د ډایالوګ د لارې یا د خبرو اترو د لارې دوی باید آماده سي چې خبرې وکړي، د ملت ژغ واوري، د هغوی مشکلات واوري، او یو داسې د حل لاره وټاکي چې هغه کې ټوله خپل ځان ویني، ټوله خوشحاله اوسي، د ټولو حقونه په بشپړ توګه
یو روسی پښتنه داسې کوم چې یو ډول تناقض موجود دی. طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د سیمې سره د تعامل په حال کې دي، تعامل په خې کېدو دی، اما برعکس له دغسې اعلامیونه چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن خبره کړې، له دې نه د تقابل بوی پورته کېږي. یعنی دوی په یو ډول له طالبانو سره غواړي تقابل وکړي، بیرته وړاندیز کوي چې بندیزونه دې پر ولګول شي.
طبعا موږ نړۍ چې کله وایو دلته مختلف هیوادونه دي، هر هیواد ځانته پالیسي لري، ځانته هغوی خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي او بیا یو تصمیم نیسي. خو دا موضوعات د بشري حقونو چې دي، دا داسې موضوعات دي که د دې څخه نړیواله ټولنه سترګې پټې کړي ورباندې، نو سبا په هغوی باندې خپله نیوکه کېږي، د طالبانو پر ځای په هغوی باندې نیوکه وسي چې تاسو دغه اساسي حقونه په نظر کې ونه نیول، په دې مو سترګې پټې کړلې. نو کېدای شي ځینې هیوادونه د پردې شاته مخ ته لاړ شي، شاید ځینې هیوادونه لاړ نه شي، خو د بشري حقونو سازمانونه د هغوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت دي، تر څو چې هغوی شتون لري هغوی همیشه د موضوعاتو باندې نیوکې کوي، د موضوعاتو باندې بحثونه کوي، تر څو پرې دا یو نتیجې ته ورسیږي چې هلته موضوعات مشکلات حل شي.
کور مو ودان ډیره مننه د خزو فعال فروزان رسولي وچې له ازادي رادیو سره د بشري حقونو او په تیر بیا د خزو د حقونو پر وضعیت او په دې برخه کې د نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نوی ډیلی او تهران په افغانستان کې د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم او دولت د جوړیدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه غوښتنه چې له دې وړاندې په وار وار نورو بیلابیلو هیوادونو هم تکرار کړي. په نوی ډیلی کې د ایران او هند بهرنیو چارو وزیرانو په خپله تازه لیدنه کې د سوله ییز افغانستان غوښتنه هم کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم د رامنځته کېدو پر غوښتنه ټینګار. تازه په نوی ډیلی کې د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو اس جی شنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي، له اوسنی سخت اقتصادي وضعیت د وټلو لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي، دواړو وزیرانو د غشان د افغانستان په ګډون پر نړیوالو او سیمایزو مسایلو خبرې وکړي او افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو پر رسولو او د یو سولیز امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم پر رامنځته کېدو چې د افغانانو استازیتوب وکړي ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي، په دلی دنه کې د چابهار بندر د پراخوالي لپاره په ګډ کار هم ټینګار وشو چې د اعلامیه پټکو د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم بلل کیږي. که څه هم هند او ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د دواړو هیوادونو چارواکي وخت نا وخت کابل ته سفر کوي او له طالب چارواکو سره ګوري. نږدې یوه اونۍ وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او د هند بهرنیو چارو وزارت په خبره له طالب چارواکو سره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او د دغه مرستو په شفافیت خبرې وکړي. مخکې بیا ایرانی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي او دغه شان طالب چارواکي هم ایران ته تللي. ایران او هندوستان له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د رامنځته کېدو د غوښتنې ملاتړ کړی. د نړیوالو لوري په افغانستان کې د دغه ډول یو حکومت جوړول له هغو شرایطو یو دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې شوی دی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي او وایي په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل،
سنه حکومت هم همه شموله ده، د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارات هم د دې هڅه کوي چې لا هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي او دا سي د افغانستان سره یا افغانانو سره د همکاري په برخه کې هم خبري سوي دي. دا هرکلی وړدي باید د چابهار او د رنگ نور هغه د همکاري کوریدورونه یا د هلي زونه باید خلاص شي. دا ش پرمختګ د دې مظاهر کلی کو.
طالبانو له دې وړاندې هم خپل حکومت ټولګډونه بلل او خوویلې و چې د ټولګډونه حکومت په نوم به په خوانیو چارواکو ته په واک کې ونډه ورنکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې لسمیاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې د ایران او هند د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبري کړي او له طالبانو غوښتي چې خپل دولت ټول شمول کړي. نوې ډلای او تهران په افغانستان کې څه غواړي؟ احمد شیبر د سیاسي چارو د کتون کې اسمت قانې نظر پوښتلې.
زه فکر کوم چې په اوسنی حالت کې چې طالبان راغلي دي، دواړه هیوادونه دې ته اړ دي چې په نویو واقعیتونو باندې، په نویو ځمکنیو حقیقتونو باندې تمرکز وکړي یا فوکس وکړي. نوي واقعیتونه دا دي چې دوی باید په دغه سیمه کې دغه نیابتي جراثیم چې راټول شوي دي او دا د افغانستان څخه یو خوړین ځخل جوړ شوی جوړ کړی ده، دغه د دغه خوړین زخم جراثیم باید د دې رګونو ته ونه ننوځي، یا دې باید یو کوم کوشش وکړي چې د افغانستان له بې ثباتۍ څخه د دې په هیوادونو کې د بې ثباتۍ یغه خدشه چې ترګندېږي هغه کومه دغه پیشبیني چې کېږي د هغې مخه ډک. ایران په اوس وخت کې په بلوچستان کې له سنیانو سره ښه دغه نه لري په داخلي ارتباط باندې، دا اندېښنه خامخا لري. موږ کله چې د ایران مطبوعات لولو چې د بلوچستان پیسه کې د ایران هم اندېښنه شته او یو متوقع خطر ورته موجود دی. پاتې شو له د هند. هند د مرکزی آسیا سره ډېر قوي دغه لري، یو نوی اقتصاد دی په نوي حالت کې راغوړېدلی دی او په ډېر سرعت سره پر مخ ځي. د دوی مارکیټونه، د دوی نړیوال تجارت، سیمه ایز تجارت او د دوی د انرژي اړتیاوې هغه حتی رسېدلې دي چې دوی په دې سیمه کې داسې مفادات لري چې د مرکزی آسیا سره چې هغه مفاداتو ته باید ژوند پاتې شي او تر وسه وسه کوشش وکړي چې هغه
مفادات ورسېږي. یعنې که په کابل کې هر څوک واکمن وي، هند غواړي چې لاغه سره رابط بهتره کړي.
هند له لوی سره ښه، هند همیشه په افغانستان کې له چپ رژیمونو سره هم دغه ښه تعلقات ساتلي دي، له راسته رژیمونو سره. هغه د افغانستان جغرافي او سټیټ یا د مملکت ته وګوري، هغه ډلو ټپلو باندې سرمایه ګذاري نه ده کړې. هند
په اوسني شرایطو کې د اسلام آباد نفوس ته باید تشویش ونه کړي.
بالکل یې کوي، او د هند یو ماموریت دا ده چې د پاکستان نپوس شانت کی، یا د نپوس دغه هغه د دلی رګونه شانت، او هغه یواز له دې لارې کولای شي چې هند په افغانستان کې فعال رول ولوبوي، مثبت فعال رول.
سیاسي کتونکي او لیکوال اسمت قانی وو. د اوکراین د اودسي والی وای د غغلو د صادراتو په لار کې د خند نه پیښېدو په خاطر نه غواړي چې په دې بندر کې ماینونه کېږي.
د اوکراین د اودیسی یو چارواکی وویل سره لدی چې پردی بندر د روسیې د حمله احتمال شته، اوکراین نه غواړي چې د غلې په صادراتو کې د خند پیښېدو په خاطر د دې سیمې په اوبو کې ماینونه کشیشتي. د اوکراین د اودیسی والی سرګی براتچوک په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړو وویل ک په اودیسی بندر کې ماینونه کشیشتو، روسی جنگي بیړۍ به سمدستي د سیمې ته راشي. د زیاته کړه روسیا په دې فکر کې ده چې پراشوتی ځواک په اودیسی شهر کې ښکته کړي او پر بندرې پوځي یرغل وکړي. له دې سره په یو وخت د روسیا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په انقره کې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د لارو پر موندلو خبري وکړي. د روسیې د یرغل له وخته د اوکراین د غلو د صادراتو مخنیول شوی، ځکه چې روسی ځواکونو د اوکراین بندرونه محاصره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین د غلو د صادرېدو په برخه کې تضمین ورکړي. د روسیې د بندونو چارو وزیر له دې څرګندونو مخکې د اودیسی والی سرګی براچوک ویلی و چې د اوکراین د غلو بیړۍ باید د ناټو د بیړیو له لوري سکورت یا بدرګه شي. خو د ترکیه حکومت وړاندیز کړی چې د اوکراین د صادرېدونکو غلو بیړۍ به دوی بدرګه کړي. تر جګړې مخکې اوکراین په نړۍ کې د غنمو څلورم ستر صادرونکي وو او همداراس د مرګولي کابونیمای غوړی تولیدول. د اوکراین د جګړې له کبله په نړۍ کې نه یوازې د غلې بلکې د غوړیو بیه هم لوړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ورستیو کې خبرداري ورکړی و چې د بندرونو د محاصره له کبله به په راتلونکو څو میاشتو کې د غلو بیه درې برابر لوړه شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله نه یوازې د اوکراین د زراعت یو برخه له منځه تللې، بلکې د کرنیزو محصولاتو په تیره بیا د غلو او غوړیو صادرات تم شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
زیمبابوې کرکټ لوبډلې د افغانستان ملي لوبډلې ته د 136 منډو هدف ورکړ. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دریمه ورځنۍ لوبه چې اوس د زیمبابوې په پلازمینې حراری کې روانه ده، افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 136 منډو هدف کېښود چې افغان لوبډله یې باید په 500 اورونو کې پوره کړي چې لوبه وګټي. د زیمبابوې لپاره تر ټولو ډېرې یعنی 8 منډې سکندر رضا جوړې کړې، خو نور لوبغاړي یې په کمو منډو آؤټ شول. د افغانستان لپاره راشد خان درې لوبغاړي، محمد نبی ساخیل او فضل حق فاروقي دوه دوه لوبغاړي، او عظمت الله عمرزی، مجیب الرحمن او فرید ملک یو یو لوبغاړی آؤټ کړ. د لومړۍ پاڼې له دمې وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 136 منډو هدف ته د رسیدو په خاطر خپله توپوهنه پیل کړې ده. په کابل کې د بدن ښکلا سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې نن د کابل د بدن ښکلا او فټنس 15 پړاو سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې اداره وایي په دې سیالیو کې د 1.5 کلبونو 100 لوبغاړي برخه لري. د بدن ښکلا او فټنس فدراسیون د مسؤلینو په وینا دا سیالۍ چې د بدن ښکلا او فټنس په دو برخو کې کیږي د زمري میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي. د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزي زون لوبډلې لپاره د بدن د ښکلا او فټنس په برخو کې د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او ډیوی کوریګي له لیورپول فوټبال لوبډلې لاره بیلوي. لیورپول لوبډلې نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې لوبډلې لوبغاړی ډیوی کوریګي به د جون میاشتې په پای کې د تړون له ختمېدو سره له دې لوبډلې بیل شي. دا به د لیورپول وم لوبغاړی وي چې په نږدې راتلونکي کې له دې لوبډلې لاره بیلوي. 28 اوریګي به د ایس میلان فوټبال لوبډلې سره یو ځای شي. اوریګي که څه هم په دوامداره ډول لیورپول لوبډلې ونه لوباوه، خو بیا یې هم په کړیو لوبو کې د خپلې لوبډلې لپاره ځینې یادګاري ګولونه وهلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې درته وایو چې د حقوقي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي چې په افغانستان کې لورستي او سیاسي بدلونونو څخه ورسته دغه هیواد له قانوني تشه سره مخامخ دی. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو په نږدې لس میاشتنۍ واکمنۍ کې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا څو پرلپسې فرمانونه په بیلابیلو برخو کې صادر شول. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي د دې فرمانونو د محتوا په اړه د نیوکو ترڅنګ د دغو فرمانونو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه هم انتقاد لري. دوی وایي چې د طالبانو د فرمان د پلي کېدو لپاره هیڅ مشخصه مرجع نشته او په خبره د هر ادارې طالبان ځانونه مکلف بولي او هڅه کوي چې د خپل مشر فرمان په خلکو باندې تطبیق کړي. د کابل اوسیدونکو فضل الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رهبر امارات اسلامی فرمان کې متا ای فرمان
د اسلامی امارات مشر چې یو فرمان صادروي یو ځانګړی مرجع نشته چې د دوی د رهبر فرمان عملی کړي. د طالبانو هر اداره که هغه د بهرنیو چارو وزارت ته که د ښوونې او روزنې وزارت ته یا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ټول صادر شوی فرمانونه تطبیقوي. دا خپل ستونزه جوړوي کله چې یو فرمان صادریږي هغه ته باید ځانګړی اداره وي چې په خلکو یې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سیستم بسیار ګډوډ شده اصلا معلوم نه است که
سیستم ډیر ګډوډ دی اصلا معلوم نه دی چې څوک باید څه وکړي. د بیلګې په توګه کله چې د طالبانو د امیر لخوا د حجاب په حق له فرمان صادریږي دا د امر بالمعروف وزارت دنده ده چې د یاد فرمان عملی کول وڅاري، خو په دوی سربیره د ښوونې روزنې اطلاعات او فرهنګ او داسې نور وزارتونه هڅه کوي چې فرمانونه تطبیق کړي.
ډیر فرمانونه چې د طالبانو د مشر او مشرتابه له ادرسه صادر شوي دي اکثره د میرمنو فعالیتونه محدودوي. یاد فرمانونه له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. یو شمېر حقوق پوهان وایي چې له سیاسي بدلون وروسته افغانستان له قانوني تشې سره مخ دی. طالبانو هم د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم پلي کولو په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشې ته په کتلو سره او دا چې د مسؤولو کسانو او اجرایه بنسټونو او ادارو دندې مشخصې نه دي د هرې ادارې طالبان د خپل برداشت مخې د خپل مشر فرمان عملي کوي. د حقوقي چارو پوه وحید فرزي ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د طالبانو د تقنینی او عادي فرمان ترمنځ توپیر نشته. دا هم معلومه نه ده چې کومه اداره کوم فرمان تطبیقوي.
هنوز بر تمام شهروندای افغانستان مشخص نشده که امیر
تر اوسه د افغانستان اوسیدونکو ته جواب نه د چمیر المؤمنین په کوم ځای کې او هدایت په چا پورې اړوند دي او څوک باید دغه فرمانونه تطبیق کړي. لبا د مرګ چې موږ د قانون په خلاف یو نو ځکه هر پریکړه چې د طالبانو مشر کوي هر اورګانی تطبیقول خپل مسؤلیت ګڼي.
د ښاغلی فرضی په وینا طالبان یو رسمي سیستم نه لري. دوی لوي مسلې سره داسې چلن کوي لکه خپل واکمنۍ څخه چې مخکې کاوه. د حقوقي چارو د کار په زیاته کړ چې طالبانو تر اوسه یو رسمي سیستم رامنځته نه کړ چې د دوی د مشر فرمانونه کوم اداره عملي کړي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد او د مرستیال انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلي واکمنۍ دوه نږدې لس میاشتې تیریږي، خو دوی تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د نړیوال حکومت جوړ کړي او نړیوال مشروعیت ولري. طالبانو د خپل واکمنۍ په پایل کې د خپل مشر له فرمان سره سم سرپرست حکومت اعلان کړ او خپل کسان په بیلابیلو ادارو کې د پخواني حکومت د کارکونکو پر ځای وګمارل. خو تر اوسه د اساسي قانون د لغوه کولو او یا هم پلي کولو په برخه کې کوم رسمي پریکړه نه ده کړې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د کورنۍ مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پام وړ کموالی راغلی. دوی لامل وروستي اقتصادي ستونزې او بیکاری یادوي.
په کندوز کې د کورنۍ او زینتي مرغانو پلورونکي وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د کورنۍ مرغانو پیرودونکي او مینوال کم شوي دي او لامل یې د دوی کاروبار هم پیکر شوی دی. د کورونوی څاروی او د زینتي مرغانو بازار د کندز ښار لودیزی سنډه کې موقعیت لري او په دې بازار کې لسګونه د کورونوی مرغانو دوکانونه موجود دي. محمد سلیم چې لشل کلون رئیس د کورونوی مرغانو کاروبار کوي دی وایي د سیاسي تحولاتو له امله د مرغانو زیات شمېر شوقیان له کندز څخه وتلي دي او یا هم دغه شوق یې پریښی دی.
د مرغانو شوق او ساتنه په آرام زړه او له پیسو سره کیږي. خو به زما دوکان له ډول ډول کنریانو ډکو او هره اونۍ به مې له 200 زیاتې کنریانې او نور زینتي مرغان خرڅول. خو په دې تیرو اتو میاشتو کې مې 500 کنریان نه دي پلورلي. هر څه په پیسو کیږي ځکه اوس خلک معاش عواید او پیسې نه لري. چې پیسې او عواید نه وي نو خلک شوق څه کوي؟
د مرغانو بازار کې د پاخومر یو دکاندار پردل خان وایي له څلوېښت کلونو راهیسې د کورنیو مرغانو د پیرو پلور له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خدای هم د کورنیو مرغانو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
او دا مرغۍ خرڅو خدلاقي بالفقیتې یا د یګنې کنري سایره ګلسر داسې نه خرڅو نس روشاد داسې هغه خصې په هغه ډوډۍ د خورو سکو حساب کتاب یې ګرک شو. پخوا ډېر خو کار رو اوس روزګار نشته دی. اوس فلحال اوس هم نه کېږي. مکه اوس کېده خارجي نه به هم راغوښتي دی، ایران نه به هم راغوتي دی، پاکستان نه به هم غوتي دی، قسم قسم اوس هم هغه اوس نه کېږي.
خو د کورنیو څارویو او د مرغانو یو شمېر پلورونکي بیا وایي د مرغانو ناقانونه ښکار او قاچاق د ځینو کامیابو مرغانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په دې بازار کې د ګلا جان په نوم شپېته کلن دکاندار آزادۍ راډیو ته وویل
موږ دغه مزدوري ته ناست یو، خو موږ یو 500 روپۍ ګټو، خو دغه دی موږ نصیب نه شي. کار خراب دی، یو قسم دوا شي دي، ټول مرغۍ داسې دی تباه او برباد کړو. د دې مخنیوی چې طالبانو کو نه زاړه دولت هغه دواړو کې مې ویلې دي ټولې په دواګانې مړې کړې، لاس موږ ته راځي سل دانې په غلونو کې مري. د دې د مخنیوی وشي.
په کندوز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست چارواکي وایي د کډوالو مرغانو په ګډون د مرغانو ښکار نه قانونه دی او ټینګار کوي چې د دې کړنې ترسره کوونکو سره به قانوني چلن کیږي. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي پر دې سربیره چې مرغان او وحشي ژوي د طبیعت ښکلا بلل کیږي، خو په کور کې د مرغانو روزنه او ساتنه او هر ورځ زینتي مرغانو ته کتل او د هغوی له مینې ډک اوازونه اورېدل د انسان عصبي فشار کموي او د روحي ارامتیا سبب ګرځي.
د خبرونې په دې برخه کې ستاسو ثبت شوي پیغامونه.
السلام علیکم. ازادي رادیو دی الله آباد لري چې موږ وسیله ور باندې ده. خبره دا چې دروکې چې طالبان چې دا غوړځي نه راغلي دي، دا موږ خپل کلک نیولې دي چې پیسو څخه موږ مرونو.
الو السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د ځانونو مشران بیلي دا د افغانستان باید نرم نه سو اخلي، ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دې لاسه د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپله سوچ تاسو وکړه چې خپل بچی خرڅوي بازار ته د ډوډۍ دپاره د ماړۍ دپاره خرڅوي. دا خو یوه ډېره باده په ژوند کښې باده خبره ده. دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خو د برتانیې د خو د امریکا د خو د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
سلام علیکم ما د ازاجینه د کارکونکو دا ورډونکو ته دا کیره ده د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمه خبره کوم زموږ په دغه کار موږ سره منار سره مرسته نه کوي موږ سره مرسته وشي موږ دا هیله د وستر چارواکو لري موږ سره د ازاجینه دی کارکونکو ته دا هیله لرم چې ما پیغام تر نو وستر چارواکو ورسوي نو ما نه نو تکړه خبره نه کړم ما پیغام نشه کې په ډیر مننه سره.
زمو غاغله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو لدې سره ورسېدو د خبرونې دویمه نیمایي ته په افغانستان کې 4 بجې او 10 دقیقې دي. وړاندې درته په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام لرو خو اوس 4 نیمه بجې دي لاند خبرونه اورو. د بشری حقوقو د نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې جوړه اندېښنه خودل کافی نه دی بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونه او چات شي. د هیومن رائټس واچ د خزه د برخې مسول هیدربار په یو بیان کې ویلي د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان وخت رسیدلی په افغانستان کې د بشری بحران په ځنګړې توګه د خزو او نجونو لپاره وضعیت ډیر کړکېچن شوی دی. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ادعا کړې چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د خوست د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون لوي اوګد ځن روسته بیا فعال شو. د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستيال لطف الله خیرخوا نن په دې اړه ازادي رادیو ته ویل چې دغه تدریسي روغتون تاسیسات لاس کاله په خوا راولل شوی و خو کار ورڅخه نه اخیستل کېده. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي. په کندهار کې د باختر دولتي اجانس خبر ورکړی چې د دې ولایت د مرافعه محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبه په ورځ پر درېو کسانو د درو حکم عملی شو خو معلومه نه ده چې دغه کسان په کومو جرمونو محکوم وو. د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف ښار په یو مارکیټ کې د اورلګیدو له کبله یو تن مړ شوی دی. د طالبانو چارواکو دا پیښه تایید کړې وایي چې دا اورلګیدنه پرون شوی. په اورلګیدنه کې ویل شوی چې دکاندارانو ته هم میلیونونه افغانۍ زیان رسیدلی. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیوري دنسک ښار څنډو ته په شاتم بول شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونه دریمه 50 اورا یا یو ورځنۍ لوبه کوي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې افغانستان ته د 168 ډیر سمندو هدف ورکړی دی. د افغانستان لوبډله د محل بیټینګ کوي او په ډیر لسو اورونو کې دوه بیرسمنډ کړي دوه لوبغاړي سپزیدل. د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شي. آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. او پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ټویټر او انستاګرام هم کتلی شي. اوس هم راځو اونیس پروګرام ته مخکخه خزه.
درنو دوستانو سلامونه. د مخکخه خزو خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې ونې ځخ خبرونه کې د میرمنو په لاس ته راوړنو تجربه او ستونزو خبرې کوو. نن د سوداګر خزو لال څخه ځان خبرو. د میرمن لخوا سوداګري او تجارت هغه کار دی چې په مرسته نه یوازې دا چې خزې د ځان او کورنۍ لپاره پیسې ګټي بلکې د یو هیواد اقتصاد ته هم لوی لاس ته راوړنه ګڼل کیږي. نن سبا د افغان سوداګرو میرمنو پر وړاندې کومې ستونزې پرتې دي؟ د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د ښځو په تګ راتګ، حجاب او کار باندې محدودیت لګیدلې دی، میرمنې به څنګه په دې وتوانېږي چې د سوداګرۍ په برخه کې خپلې ستونزې حل کړي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له ما سره په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی مرسته کوي او میرمنې دي د غزنیوال فیشن شرکت مسؤوله سیده غزنیواله او افغان سوداګره مسوده بشارت. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایم. ستړي مشي په خیر راغلی. په پیل کې راځو میرمن مسودې ته. اقدارته وایي چې د سوداګرۍ کار ملک مزای څخه پیل کړ.
لومړی ما هم داسې خپل شوق په تجارت وګورم او زه په دې پوه شوم چې زه تجارت ته ډېر شوق لرم. بیا ما غوښتل چې باید په اکادمیک توګه دا زده کړه کړم. نو ما په آنلاین توګه کورسونه اخیستلی د تجارت په باره کې او اوس هم زه تجارت کورسونه واخلم آنلاین. که موږ راشو په افغانستان کې د ښځو ستونزو ته او خاصتا ستونزې چې د پانګوال ښځو پر وړاندې دی. یو خو د ټولنیز او امنیتي ستونزو څخه نیولې د کافي اسانتیا او نشتوالی ده. پانګونې ته لاسرسی نه دی ښځو لپاره، ډېر خلاص رسی نه دی پانګونې ته، او کورنۍ تولیداتو ته د مناسب بازار نشتوالی ده. او د دوی ټولو سره سره اوس مهال ستونزو چې د حکومت د بدلون له امله رامنځته شوې ده، دا د بانکونو ترل ده او د پروژو توقف ده، د پیسو ریک لاریک د مرکزونو بندول ده. تجارت چې دی هغه په پیسو چلیږي، که د پیسو بدلولو مراکز بند وي نو تجارتونه هم به سقوط وکړي. د مارکیټ نشتوالی هم یو لویه ستونزه ده، ځکه چې پیرودونکي که نه وي نو تولیدات به یې بند شي. او همدا ده چې دې ټول مشکلاتو او ستونزو سره سره په ښځو باندې ډېرې ستونزې چې راغلی ده، دې سبب شوې ده چې ډېرې ښځې خپل تجارتونه بند کړي یا د هغوی تجارتونه سقوط ته مواجه ده.
بله راځو میرمن غزنیوالې، ته تاسو دمګړی په کابل کې یاست، ل خپل کاروبار را توایې، څنګه د تاسو کار
په کابل کې؟ موږ د نیک مرغ درته وایم، خپل کار نه بیا پیل کړی دي، نو لکه په خوا غوندې داسې نه دي، خو موږ هلې ځلې کوو چې پرمختګ وکړو او خپل کارو ته وده ورکړو. افغاني کالي دي، همداسي ګلیټ دي او نور کارونه د مخته ورو په پروژو باندې کار کوو. او هغه میرمنې چې په کور کې کار کوي د هغو لپاره یعنی یو کومک و چې په اقتصادي برخه کې هغوی پرمختګ وکړي، په کور کې کار کوي، یعنی په ولایتو کې، په غزنی کې، پکتیکا کې او داسې نور لوغونه، موږ همدا کارونه راخلو او په بازارو کې دا وړاندې کوو.
بله د کار پاک لره توې چې له کومه ځای مو د افغاني جامو ګنډل پایل کړل؟
ما خپل له افغاني کالي سره ډېره مینه درلوده، زیاتره محصول کې او همداسې غونډو کې مې اغوسته، نو همدا د کالي ډیزاین او زما هدف دا و چې خپل کلتور ټینګ وساتم. نو په همدې برک ما خپل په د بخش کې کار شروع کړ، افغاني کالي چې بیا مې وروسته هغه خو انګلستان د بخښې کې کار کول، د لاس کار، نو لوګونه مې دار ټولول او ډیزاینونه مو ورکول. نو اوس موږ دوه درې دوکانې نیولې، همداسې خپل کار ته مواده ورکړې ده او په نړیوال سطح مو خپل کار کوشش کوو ورسوو.
اوس به میرمن بشارت تراسو، تاسو راته وایئ چې په کومه برخه کې تاسو سوداګري کوئ؟
مننه فرشته جانې، زما تجارت چې د جامو تجارت ده. ما خپل تجارت تقریبا 15 کاله وړاندې پیل کړ. موږ محلي افغاني جامې جوړو، په هیواد کې درنه هم پلورو او بهر ته لیږو. موږ خپل خام مواد کابل د بازارونو څخه اخلو او له هغه څخه جوړ شوی جامې بیا پلورو. زموږ محصولات چې دي د میرمنو محلي جامې دي، چې پکې لاسي ګنډل شوی دي جامې شته، او د لاس ګنډل شوی بکسونه شته، همداسې نور لاسي صنایعو پکې شته، او زموږ اکثریت کارکونکي هم ښځې دي.
دغه د لاسي ګنډل شویو شیانو شرکت تاسو لري په کوم شمیر میرمنې له تاسو سره کار کوي؟ ځکه په دې وروستیو کې میرمنو ته د کار زمينه ډیره محدوده ده، تاسو په کوم شمیر میرمنې له ځان سره مصروفه کړی دي؟
په خو چې موږ نوې دغه شرکت جوړ کړی و، هغه واخو د خزو شمیر زیات و، موږ سره خو اوس چې تاسو هم پوهیږئ چې تجارتونه ډیر مختنه دي، نو اوس زموږ د کارمندونو شمیر کم شوی ده او لس خزی موږ سره دی چې ټول یې همیشه نوی.
میرمن غزنیوال، که ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړو، تاسو په شرکت کې اچیرې چې افغاني جامې ګنډلی، کوم شمیر میرمنې کار کوي؟
لنیک مرغه کزه درته یم، زیاتره هغه میرمنې لمخ سره کار کوي کوم چې په کلیو کې دي، او خپل د لاسي صنایع دا کار موږ ته یعنی خام مواد ترلیږي. دی غوش میر تر دیر څه پنځه دیر څه پوری رسیدي، لاس دولس یعنی مارکیټینګ بخش کې هم د سی موډلینګ او نور کارنه را ته مختوري په دکان کې.
دی افغاني جامو پلورل څنګه دی؟ آیا دی په خوا